درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شیبی د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې چې عصمت چاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. د امریکا پوز په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړیو د وژلو په خاطر بخښنه وغوښته، خو د کورنۍ پاتې غړی وایي
یوازې بخښنه موږ ته کافي نه ده.
پرون یوازې د هلوکانو ښوونځي پرانیستل شول. یو شمېر ښځو د طالبانو له لوري د ښځو د چارو وزارت پر خاص کېدو اعتراض وکړ. د ناتو دفاع وزیران تر افغانستان خبری کوي. له کابل یو شمېر کورنۍ ولایتونو ته کډه کوي، ځکه چې
کنکور زما په کرا نیولی وه. د هغه ځواب راکړه، نور کرایه رانه غوښتم. کوم دوکانونه چې موږ دیدیم د معاش په سر باندې سودا قرض اخیستل، هغو سودا را باندې بنه کړه.
خو تر دې وړاندې پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي طالبانو د دوی دفتر نیولی دی. یونیسف په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه، او د ایران مذهبي مشر له ایراني لوبغاړو وغوښتل چې د اسرایلي لوبغاړو سره ونه لوبي شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون شکایت کړی چې طالبانو د یاد کمیسیون دفتر نیولی او له وسایلو یې کار اخلي. دا خبره دغه کمیسیون په یو اعلامیه کې پرون په خپل وی پاڼه کې خبره کړې ده. د طالبانو له واکمنۍ دور را پدې خوا د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په څیر د اکثرو ادارو برخلیک نامعلوم دی او کارونه په ټپه درېدلې دي. د کمیسیون په پرونی اعلامیه کې ویل شوی چې که څه هم د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون منحل شوی نه دی، خو د زمري له څلورویشتمې راهیسې د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل مسؤلیت په ادا کولو کې پاتې راغلی دی. شهرزاد اکبر چې د طالبانو تر راتک پورې د کمیسیون مشر څو ورځې مخکې وویل چې بهر ته وتلې، خو لا هم د دوی ګڼ همکاران په افغانستان کې پاتې دي او له ګواښ سره مخامخ دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپله مفصله اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د بشري حقوقو فعالانو ته د څارنې اجازه ورکړي او د یاد کمیسیون د کارکوونکو او نورو ټولو بشرپالو درناوی وکړي. د طالبانو ادارې تر اوسه پورې د بشري حقوقو د کمیسیون د اعلامیه او د کمیسیون د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. د یونیسف د افغانستان څانګې مشر سم مورت پرون په دې اړه پر خپل ټویټر یو لنډ بیان ورکړی. هغې ویلي د افغان نجونو په شمول ټولو ماشومانو لپاره ښوونځي باید بیرته پرانیستل شي. اغلې مورت داسې وخت د ښوونځیو په پرانیستلو ټینګار کړی چې د شنبې په ورځ په افغانستان کې یوازې د هلوکانو ښوونځي بیرته پرانیستل شول. د طالبانو لخوا یوازې د هلوکانو د ښوونځیو د پرانیستلو په تړاو اعلامیې ګڼ غبرګونونه وپارول، ځکه د نجونو د برخلیک په اړه یې پکې یادونه نه وکړې. د شنبې په ورځ بیا باختر خبري اژانس چې اوس د طالبانو د ادارې په کنټرول کې دی، د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلی و چې د نجونو ښوونځي به هم ژر پرانیستل شي. مجاهد زیاته کړې چې د دوی حکومت په دې برخه کې پر یوې کړنلارې کار کوي چې پکې د ټولګیو جلا کول او د استادانو د ویش څرنګوالی شامل دی. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم نن یک شنبه له بنگلاديش سره وروستۍ یوریزنۍ لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل چې افغان ټیم له څلورو مخکنیو لوبو یوه ګټلې او د وروستۍ لوبې د ګټلو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د 19 کلونو ټیمونو ترمنځ پنځه یوریزنۍ لوبې د سپتمبر له 10 پیل شوې وې چې لومړۍ درې سر په سر بنگلاديش وګټلې او څلورمه د جمعې په ورځ افغان ټیم وګټله. تمه ده له دې لوبې وروسته د افغانستان د 19 کلنو ټیم د بنګلادیش په وړاندې یوه څلور ورځنۍ مسابقه هم وکوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران لوی مشر آیت الله علي خامنه‌ای یو وار بیا له اسرائیلي لوبغاړو سره د ایراني لوبغاړو په نه لوبېدو ټینګار وکاوه. خامنه‌ای پرون د ایران د اولمپیک او پارالمپیک ټیمونو له غړو سره ولیدل. د ویلي چې د ایران د ورزش چارواکي باید په دې برخه کې په هیڅ صورت غلي ونه اوسي او ایراني لوبغاړي باید اسرائیلي سیالانو ته لاس ورنه کړي. د ایران مشر چې له سیاست نیولې تر ورزشه په ټولو چارو کې وروستۍ خبره کوي، داسې وخت له اسرائیل سره د لوبو په نه کولو ټینګار کړی چې له اسرائیل سره د نه لوبېدو په خاطر د ایران د ځینو ورزشي فدراسیونونو او لوبغاړو فعالیت په نړیواله کچه ځنډول شوی دی. تر ټولو وروستۍ مورد د ایران جودو فدراسیون دی چې تر دوو نورو کلونو یعنی 1402 پوری هم له نړیوالو فعالیتونو محروم شوی، ځکه ګڼ ایرانی جودو لوبغاړي په اولمپیک او نړیوالو لوبو کې له اسرائیل سره له مخامخېدو منع کړی دی. سلګونو کسانو پرون د امریکا د کانګرس پر ودانۍ په بلوا باندې د تورنو کسانو په ملاتړ باندې لاریون وکړ. د 3 جنوري په شپږمه د امریکا د کانګرس ودانۍ ته سلګونه کسان ننوتل او له پولیسو سره په اخو ډب کې د پولیسو په شمول ګڼو کسانو ته مرجوبله واوښته. د دې عمل په تړاو ګڼ کسان تورن او بند ته اچول شوي دي. پرون وروسته له هغه چې د کانګرس د ودانۍ د پولیسو مشر تام منګر وویل د بیا ځلي بلوا فرصت به برابر شي برابر نشي، د مظاهره چانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو شمېر څو برابره زیات شو. او امریکا له خپلې خاورې له هیټي څخه د زرګونو تازه ورغلیو کډوالو د ایستلو هڅې کوي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي د دغو کډوالو د ایستلو لپاره به د پروازونو شمېر زیات کړي. دا کډوال له مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته له تیرېدو وروسته په ټیکساس ښار کې تر یوه پله لاندې راټول شوي دي. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت د شنبې په ورځ وویل چې شاوخوا 2000 کډوال د پروسس او ایستلو لپاره له امریکا بهر یوه ښارګوټي ته وړل شوي دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې یا درون په برید کې د یوې کورنۍ یوازینی ژوندی پاتې افغان وای د امریکایي پوځیانو بخښنه کافی نه ده. د ایمل احمدی د کورنۍ لس غړي د اګست په 9 د امریکا په یوه برید کې ووژل شول. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزی پرون شپه تایید کړ چې برید سهوان شوی او بخښنه غواړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کابل هوایی ډګر ته نږدې په یوه هستوګن کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له برید څخه باندې 40 ورځې ووتې. د اګست په 9 د ډرون برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ لس غړي چې پکې و ماشومان ووژل شول. له بریده بچ پاتې شوی ایمل احمدی وایي د امریکا لخوا د بخښنې غوښتل کفایت نه کوي، باید د دې برید عاملین محاکمه او مجازات شي.
یوازې بخښنه موږ ته کافي نه ده. امریکا باید هغه کس چې دا عمل یې ترسره کړی دلته یې بې ګناه ماشومان ووژل زما د لور او کورنۍ په شمول. زه له امریکا غواړم کوم کسانو چې دا عمل کړی باید محاکمه شي او جزا ورکړل شي.
احمدی د شنبې په ورځ له اسوشیټیډ پرس خبري اژانس سره وروسته له هغه د زړه خواله وکړه چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی په کابل کې د برید او پکې د لسو ملکانو د وژل کېدو په تړاو بخښنه وغوښته. تر لسو پورې ملکان چې پکې وو ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک برید کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شوه چې دا لرې خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څنګه سره کوم تړاو لرلی وي یا امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان هم د ایمل احمدی په څیر د یاد برید د عاملینو د عادلانه محاکمې او مجازاتو غوښتنه کړې. دغه سازمان که څه هم د امریکا د بخښنې غوښتل او د برید د مسؤلیت منل لومړی مثبت ګام بللی، خو د یاد سازمان د کړکېژو د چارو مخکښ سلاکار براین کستنر ویلی هغه کسان باید په یو عادلانه محاکمه کې مجازات شي چې د دې پیښې مسؤل دي. په برید کې د وژل شوو لسو کسانو د کورنۍ غړي ایمل احمدي ویلي امریکا باید د دوی د کورنۍ د غړو د وژل کېدو په بدل کې تاوان ورکړي او له بریده ژوندي پاتې شوي کورنۍ غړي یې بهر خوندي ځای ته انتقال کړي.
موږ د کورنۍ لاس غړي له لاسه ورکړل. که امریکا ټوله دنیا هم راکړي، زما لور، زموږ سامن، ورور مې، د ورور بچیان مې نشي راستنولی. زه له امریکا غواړم چې موږ ته د غرامت یا تاوان راکړي، او بل دا ترې غواړم چې موږ باید یو خوندي بهرني هېواد ته انتقال کړي، ځکه دمګړۍ موږ دلته ډېر زیات مشکلات لرو.
د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو د احمدي د کورنۍ د دې غوښتنې ځواب لا نه دی ورکړی. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې مشر جنرال مکنزي د وړمې شپې په پیغام کې دا هم ویلي وو چې د اګست په 26مه د کابل په هوایي ډګر باندې د داعش ځانمرګ برید په اصل کې د اګست په 29مه د امریکا د ډرون حملې ته لار برابره کړه، او دوی دا سیمه ځکه هدف وګرځوله چې د یو ګواښ راپور په لاس ورغلی وو. د اګست په 26مه ماښام مهال هغه وخت چې زرګونه افغان ملکان د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورټول وو څو د امریکا یا نورو هیوادونو په پوځي الوتکو کې له افغانستانه د باندې وایستل شي، یو خونړی ځانمرګ برید وشو. د برید په نتیجه کې 370 زیات افغان ملکان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د شزو چارو وزارت ځینې کارکوونکي وایي د دې وزارت د نوم حذف او د دغه وزارت د ودانۍ نوم په امر بالمعروف اړول په اصل کې لټولنی د شزو د حذف کولو معنا لري. دوی د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کوي او وایي چې دا د بشري ارزښتونو خلاف او لټولنی د شزو بی برخي کول دي. نور جزئیات واوري.
د ښځو چارو وزارت نوم په دعوت او ارشاد یا امر بالمعروف او نهی عن المنکر بدلولو په کابل کې غبرګونونه راپارولې دي. په دې وزارت کې ځینو پخوانیو ښځینه کارمندانو چې په دې اداره کې کلونه کلونه کار کړی، دا اقدام د ښځو حقونه تر پښو لاندې کول او له ټولنې د مېرمنو حذف کول ګڼي. د ښځو وزارت پخوانی کارمند چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
نن زموږ بحث د افغانستان د میرمنو بحث دی چې د نفوس نمایي برخه جوړوي. هغه میرمنې چې کلونه کلونه یې مبارزه کړې، تعلیم یې کړی او لوړې زده کړې کړې، او نن د ښځو چارو وزارت دروازه تړل شوې او تخته یې لرې شوې، او د تختې پر ځای یو بل وزارت اسلامي امارت لخوا نومول شوی. زموږ هدف دا نه دی چې په دې موقف کې واوسو. زموږ هدف دا دی چې ښځې د اسلامي قانون او حجاب سره سم په حکومتي ادارو کې شتون ولري او له خپل ورونو سره یو ځای کار وکړي.
په ورته وخت کې د دې وزارت یو بل کارمند چې لس کالې په دې وزارت کې کار کړی، د نوم نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
پرون ما واوریدل چې د ښځو چارو وزارت لغوه شوی او پر ځای یو بل وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نومول شوی دی. زما لپاره واقعا دردونکې خبره ده. دا د افغانستان اساسي قانون او ټولو بشري حقونو خلاف کار دی. موږ باید یو انسان دومره محدود نه کړو، او د انسانانو یوه ډله چې ښځې دي له ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي فعالیتونو څخه محرومه نه کړو، او له هغو فعالیتونو چې د یو بل انسان اړتیا ده.
ضرورت است بل یک انسان.
بل لور ته د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پوخنۍ غړي شکریا بارکزي وایي چې د طالبانو دا اقدام د دې ښکارندوی کوي چې دوی په لوی لاس د ښځو هویت وژني.
زه فکر کوم دغه وزارت ودانۍ ورکول کېدل د امر بالمعروف و نهی عن المنکر چې خپل د دوی کړنې منکرات ته نږدې دي، په خصوصا چې تاسو وینئ چې څنګه دي بې ګناه خلک، عام خلک په سړکونو کې ډبي ډزې ور باندې کوي او حد کې حرمت خلکو ته کوي. زه فکر کوم چې دا پزغرده وخودله چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره په یو تعامل کې ځان شریک وګڼي په یو جغرافیه کې، او د دې ترڅنګ دوی وښودله چې هېڅ علاقه مندي نه لري چې د دوی حاکمیت او نظام هم په رسمیت باندې وپېژندل شي.
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو خلکو د طالبانو دغه اقدام ته غبرګون ښودلی دی. ځینو د طالبانو دغه اقدام ستایلې او د ښځو چارو وزارت یې غیر مسلکي او سمبولیک وزارت بللی، خو ځینو نورو بیا د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کړې. موږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو نظر ولرو، خو له هڅو سره سره دا ډله خبرو کولو ته چمتو نه شوه. خو د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي د دې اونۍ په پال کې رویټرز ته ویلي وو چې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دولتي دفترونو کې له نارینه وو سره ګډ کار وکړي. طالبانو د ښځو چارو وزارت نوم په داسې حال کې بدل کړو چې همدا تېره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اکثریت غړو په رایې یوه قطعنامه تصویب کړه او له طالبانو یو غوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې پکې ښځې په بشپړ مساوي او معنوي ډول ګډون وکړي او بشري حقونو ته یې درناوی وشي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، یونیسف په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو پرون له شپږم تر دولسم ټولګیو پورې د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه څه ونه ویل. یو شمېر ښځو او نارینه وو په دې غبرګون ښودلې او غوښتنه یې کړې ده چې د نجونو ښوونځي دې هم پرانستل شي.
په افغانستان کې له اته میاشتنۍ ځنډ وروسته د ښوونځیو بیا پیل. د طالبانو د پوهنې وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره اعلان کړی چې سر لنن شنبه د ټول نارینه زده کوونکي او ښوونکي بیرته خپلو ښوونځیو ته حاضر سي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د سنبلې میاشتې له 20 نیټې په ټول هیواد کې د نارینه او رسمي مدرسې او دارالعلومونه دې بیرته پرانستل سي او تدریس دې پکې پیل سي. د طالبانو د اعلان یو شمېر کابل خاریان او د خزینه او زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې کړې دي. له دې جالې د کابل ښار اوسیدونکو او د خزینه او زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې تفسیر سیاپوش ازادي راډیو ته وویل چې له تعلیم د خزینه او مخه نیول د اسلام او شریعت خلاف چاره ده.
هو دا خبر مو واوریده، ډیر خفه کوونکی دی. دا به خو چې موږ د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لکړنو کار واخلو. هغه ویلي چې لزانګو تر ګوره تعلیم وکړو. دلته مشخص کړي نه دي چې نارینه که خزینه، خو ټول مؤمنان یاد کړي. بیا هم نه پوهیږو چې دوی څه ستونزه پکې لري. هیله مو دا ده چې ټولو ته اجازه ورکړل شي چې خپل ښوونځیو ته لاړ شي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی عزیز احمد تسل بیا له طالبانو غواړي چې زر تر زره د خزینه او زده کوونکو او ښوونکو ته د تعلیم او ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي.
جونې د دې ټولنې تقریبا د نیمایي تشکیلوي او دا چې نیمایي قشر تعلیم څخه محرومه پاتې شي خو ډېره لویه ستونزه ده. دا په خصوصي ډول هغه څوک دي، هغه خویندې دي چې تقریبا د شپږم سنف پورې زده کړې کړي دي. زموږ هیله ده، امید ده چې دوی به د نجونو ته اجازه ورکړي تحصیل او تعلیم لپاره، او کومه بهانه هم د دوی لپاره نوره نشته، ځکه چې ښځینه ښوونځی ټولې د هلکانو نه جدا دي.
که څه هم د مهال لومړی تر شپږم ټولګي ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، خو طالبان بیا وایي چې زر به د نورو لوړو ټولګیو زده کوونکو او ښځینه ښوونکو لپاره هم ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره کړي. د دغه جالې د رسنیو د دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې له شپږم ټولګي څخه پورته ښځینه او زده کوونکو لپاره هم کار روان دی، ترڅو د ترانسپورت په برخه کې او همدارنګه په تعلیمي ماحول کې د مسؤلیت چاپیریال تضمین سي. طالبان وایي د پخواني نصاب له مخې به تدریس کیږي او د بدلون په اړه یې تر اوسه کومه خبره نه ده سوې. که څه هم طالبانو شل کاله وړاندې هم د خپلې حکومتوالۍ پر مهال ویلي وو چې د ښځینه او زده کوونکو لپاره به د زده کړو زمینه برابره کړي، خو په 50 کلونو کې په دې چاره ونه توانیدل. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو اتوم یستورا په دې خوا په افغانستان کې د کرونا ویروس د لا خپراوي د مخنیوي او له هغه وروسته په ولایتونو کې د ناامنیو او بیا د نظام د بدلون له امله ښوونځي تړلې پاتې و.
اوس به هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
جاپان ټایمز رسپانې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر وضعیت لیکنه خبره کړې او د یوې لیکنې عنوان یې دی نجونې د افغانستان ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې سوې. لیکوالی لیکي طالبانو چې څه باندې میاشت مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه امر کړی چې هلوکان او ښوونکي دي سر له شنبې ښوونځیو ته ستانیسي خو نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې کړی سوې دي. د جاپان ټایمز رسپانې په لیکنه د طالبانو افراطي ډلې پر کابل د ولکې تر ټینګولو مخکې ژمنه کړې وه چې ټول شموله او د نرم دریځ لرونکی حکومت به جوړوي، هغسې حکومت نه چې دوی د نویمې لسیزې په دویمه نیمایي کې درلود. د رسپانې په لیکنه د طالبانو په مخکنۍ واکمنۍ کې نجونې او ښځې له تعلیم او کار کولو منع کړی سوې وې. جاپان ټایمز رسپانه زیاتوي د ښځو حقونو ته د درناوي لجمنو سره سره د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه اعلامیه د ښځو حقونو ته د ګواښ پېښولو لپاره د طالبانو اقدام په ډاګه کوي. میل آنلاین خبرونه هم په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته په اشاره لیکي په افغانستان کې د نجونو د لومړنیو ښوونځیو زده کوونکي له دیارلسو څخه تر اتلسو کلونو پورې عمرونه لري. د لیکنې په حواله د افغانستان ښوونځي د کورونا وبا پر مهال هم څو څو وارې د تړل کېدو له ستونزو سره مخامخ شول. د میل آنلاین خبرونې په لیکنه په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف تر حملې او د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته د نجونو په تعلیم کې لوی پرمختګ وسو. په دې وخت کې د ښوونځیو شمیر درې برابره زیات شو او د ښځو د سواد اندازه 10% زیاته شوه. خدا پرمختګ تر ډیره د افغانستان پر شهرونو متمرکز وو. ملګرو ملتونو په وروستوي کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د راتلونکي په اړه اندېښنه شولې او ویلې دي دا ډیره مهمه ده چې ټول نجونې په ځانګړي ډول پیغلې وکړای سي له کوم ځنډ پرته خپل زده کړې بیا پیل کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په خبره د دې هدف لپاره ښځینه ښوونکو ته زیاته اړتیا ده چې وکولای سي د افغانستان په ښوونځیو کې د نجونو تعلیم بیا پیل کړي. خود لیکنی په حواله طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو د تحصیل او کار په اړه کومه مشخصه پالیسی نه ده اعلان کړې. میل آنلاین خبرونه په بل مقاله کې په ننګرهار او کابل کې پر پرونیو چاودنو تبصره کړې ده. ننګرهار د خبرونه په وینا ل زیات مودې د داعش ډلې د خراسان څنګ د وسلوالو د فعالیت عمده مرکز ګڼل کیږي. په دغو دریو چاودنو کې چې د طالبانو موټرونه یې په نښه کړي دوه تنه وژل سوي او شاوخوا شل تنه ټپیان سوي دي. پرون د کابل په لویدیس کې هم د مقناطیسي ماین په چاودنه کې دوه کسان ټپیان شول. چاودنه په داسې سیمه کې سوي چې اکثریت اوسیدونکي هزاره وګړي دي. د میل آنلاین په لیکنه له افغانستانه د امریکا په رهبرۍ د ائتلافي ځواکونو له وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان کې خونړۍ حملې بلل سوي دي. خبرونه زیاتوي د داعش ډلې خراسان څنګه د کابل هوایي ډګر ته نږدې د تیرې میاشتې د حملې مسؤلیت منلی دی. په هغه حمله کې 370 زیات ملکي افغانان او 14 امریکایي پوځیان وژل سوي وو. میل آنلاین خبرونه لیکي طالبان په افغانستان کې د حکومت ولې په برخه کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو د داعش ډلې له درکه پراته ګواښونه شاید دوی اړ کړي چې د هغوی په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې زیاتې سرچینې وکاروي.
د امریکا په شمول د ناتو د غړیو هیوادونو دفاع وزیران او لوی درستیزان د افغانستان پر روان وضعیت ژخیږي. د ناتو د پوځي مشرانو غونډه د یونان په کوربتو پرون پیل شوه. د بحث په لومړۍ ورځ ټینګار وشو چې اوس وخت په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا راژوندي کېدو مخنیوی د ناتو یو اصلي هدف دی.
د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي وروسته له هغه چې ناټو له افغانستان راووتله او دا هیواد د طالبانو تر ولکې لاندې راغی دا د ناټو پوځي چارواکي پر راتلونکو پلانونو باندې بحث کوي. میلی دا خبره یو شمېر خبریالانو ته وکړه چې له ده سره د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره یونان ته تللي. لوی درستیز جنرال میلی دفاع وزیر لوی داستن او د امریکا استخباراتي چارواکو تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې القاعده یا د اسلامي دولت ډله کولی شي په افغانستان کې بیا راپیدا شي او په یو یا دوه کلونو کې متحده ایالاتونو ته ګواښ پیښ کړي. د متحده ایالاتونو پوځ ویلي دوی کولی شي د تروریزم ضد څارنه ترسره کړي او که اړتیا وي په نورو هیوادونو کې له میشتو تاسیساتو به د بریدونو لپاره کار واخیستل شي چې د امریکا پوځ یې فوق افق بریدونو وړتیاوې بولي. جنرال میلی یونان ته د سفر پر مهال وویل هغه به له خپلو پوځي سیالانو سره خبرې وکړي او به ګوري چې څه امکانات شته څو یې بیرته په کار واچوي. جنرال میلی زیاته کړه د ناټو متحدین د ترهګرۍ ضد هڅو په اړه اندېښمن دي او دا چې څنګه کولی شو د ترهګرۍ په وړاندې مؤثره دفاع ډاډمنه کړو. د ناټو د دفاع وزیرانو او لودرستیزانو غونډه د شنبه پر ورځ د یونان په قربتوب پیل شوې ده. د دوی په غونډه کې د پوځي اطلاعاتو په تبادلې او همدارنګ د ترهګرو ډلو د بیا راژوندي کېدو د مخنیوي په لارو چارو باندې بحث کیږي. د دوی د غونډې په پیل کې په دې ټینګار وشو چې د ناټو لپاره اوس وخت لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا ژوندي کېدو مخه ونیسي. د ناټو د پوځي کمیټې رئیس امیر البحر جنرال راب بویر د ناټو دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې وویل
is the ultimate guarantor
لکه څنګه چې سرمنشي په دې ورستیو کې ټینګار کړی دی پوځي ځواک د متحدانو د ازادۍ ورستۍ ضامن دی. ډیپلوماسي به د یو قوي او باورور ځواک له موجودیت پرته ناکام شي. په داسې حال کې چې پوځي انتخاب تل ورستۍ یو وي، ځینې وختونه یوازینی منطقي غبرګون هم وي.
اخو د ناټو د غونډې پر مهال د یونان دفاع وزیر وویل چې د ناټو غړي باید په افغانستان کې له خطر سره د مخ پاتې افغانانو د ځان د خوندیتوب ډاډمن کړي او په دغه هیواد کې د بشري ناورین مخه ونیسي. لکه چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، شاوخوا 1,40,000 افغانان، امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع له افغانستانه وایستل شول. لا هم زرګونه کسان په دغه هیواد کې په دې لټه کې دي چې له افغانستانه ووزي. دوی په دې کار کې د بهرنیانو مرسته غواړي. د بشري حقوقو سازمانونو او کډوالو له اروپایي ټولنې غوښتي له کسانو سره مرسته وکړي چې غواړي له افغانستان راووزي.
تاسو له پیغامونو
مشهور مکتبونه باید دروت او شاید هم په اطلاع کې د ځکه حق نه دیلم ځکه په هر نه نه څه نه پاره ده انځري په کور کې نه مې ده دي زه د هیله لرم چې ځل مکتبونه شروع
دیګه دا اسلام خیو د طلبونه نه دا چې دی خو کوړي کې سبق والای دی اسلامي د کوړي نه وروړای دی اسلام خدای مکی شریف نه د عربستان نه وروړای او میګ مکه مسلمانو یمګ نکان برجدان غټ مسلمانو د سعودي کې کومره کم قانون دی په دا اسلام کندره ملک کې په ایران کې په پاکستان کې په دوبای کې په دندره ملک کې سخل قانون دی دا قانون دی ګواله نه استعمالوي چې دی د کوړي قانون درته لیدلای کوړای خو پاکستان کړه دا په کوړای پاکستان کړه قانون ولا نه جاری کوي چې دا افغانستان مونږ د تر غل بلا او چولې دو کلاوري په ټیپک ولي کلاوري په بمه ولي کلاوري په وشه په دغلري ولي
زه لا غزنی څخه د ملي اردو او سرتیر ته واس کې ما له غول سم څخه خلو غو یو څه درته اجازه څه دا که څه موږ د کورنۍ مشکلات زیات نه دي چې تیر امه نه موږ وطن پرکوونو ښه فقط عموم د ټول سربازانو او فنمندګي په نسمه ولا خو دی او سرباز په توا مې چې موږ روز دلته نه پاري او سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون شکایت کړی چې طالبانو د یاد کمیسیون دفتر نیولې او له وسایلو استفاده کوي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کرکټ دولس کلنو ټیم نن یکشنبه له بنگلاديش سره وروستۍ ورځنۍ لوبه کوي. د ایران لوی مشر آیت الله علي خامنه ای یو وار بیا له اسرائیلي لوبغاړو سره د ایراني لوبغاړو په نه لوبېدو ټینګار کړی دی. سلګونو کسانو پرون د امریکا د کانګرس پر ودانۍ په بلوا باندې د تورنو کسانو په ملاتړ لاریون وکړ او امریکا له خپل خاورې له هایټي څخه د زرګونو تازه ورغلیو کډوالو د استلو هڅې کوي. زبو شخله ازادي رادیو اوري
د ژوند رنگونه
سلام ستنم چره یعقوب رور څه کاروبار کوي
تر مازه په پنچر مې نه مازه په پنچري مې دا کار کوم
او د پنچري تر څنګ دلته پېټرول او ډیزل لا شینم دي نو دا کوم ستدي
او دا ټول زمای د الحمدلله بس خدای دې ما دي
څومره وخت کیږي چې دا کاروبار ته مخه کړی
دا کاروبار خو مات دې پلار نه پات نه
څومره وخت کیږي ورسره
یار 15 کال څخه بکی دا ورسره
څه کړی دې کړی
ذکر د وسام د دې کې امر دې ورسره ذکر تور کار ملګر وخت دې کار کوم دا چې اول خو ذکر مهم دې چې ذکر دا کار ما دې لپاره ځکه ما مخ ژوند کچیر په ځکه نه کیږي خو کار به دې خو خیالونه وي کار ځکه خو کوي ما
نو کنکور او پانتون ته دې نیت شته
او بالکل می نیت درجه نه بعد بس خې وی د کورس وا
کوم په هنځي یا کوم مسلک خو بدین ځان لپاره مې غوړه کړه
غوړه کړه مې دا ولا خو ډیر شوق مې غته دا کمپیوټر ساينس یا غنه ورسته انجینری ته
د ستاسو د ټولګیوالو په منځ کې تچ کاروبار کې واغوی کاروبار نه کې څومره فرق لیدل کېږي مثلا تاسو څه ډول یو ځان احساس کوي د دې په منځ کې
پر خدا بچ دوی نه ما فکر لګل وړ دا خداونه ځکه چې ما ته معلومات کېږي چې باندې څه روان دي څه کېږي په کار چې لاس ته راځي چې نه راځي دوی په هغه کې ډېر داسې نه پر شته یو نیم ساعت داسې چې یو نمره دویم نمره هغه تکړه دي تقریبا په ماتمه نمره هغه تکړه دي هغه ښه دي په مخ روان دي خو د ما نه وروسته چې کوم دي زه هغې من دا افسوس کوم چې تاسو باید کار خو زه هیڅ تعلیم هم نه کړم
یعنی تاسو وړاندې له وړاندې چې تاسو لوکه یو مسلک مم زده کړی دی یو قسم زده دی تیار
بالکل قسم ما دې لپاره زده کړی چې زه ګورم چې افغانستان کې ډېر لایک لایک خلک دي بااستعداد خلک دي پرښتې دي پنتون نه وظیفه ورته نه پیدا کیږي د مسلک ځان د ورځې مزدوره کوي اتلس کاله سوی سبق ویل دی د ورځې په 2500 روپۍ کار کوي زه هم هغې نه دا مسلک بهتر ده